السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د اختر دا دریم سهار مو هم په خوښیو سره پیل کړی وي، رازو د خبرونې د موضوعاتو معرفي ته د امریکا لوی درستیز وایي طالبان له پوځي لارې نشي بریالي کېدای. سرسلی بوایی تیرو شپاگو میاشتو که ده نگده 50,000 تپی افغانانو درمله نکره. دا چارا رختنونو که خواه ده درک ورده.
تیرو لس و روز که میرویس رختون تا ده جنگ لعمله ده مختلف ساحو چکا درس و شپور سلوش که زخمیان مشتر آورسته بیدی.
کندوز که بیزایشه بیوایی دولت ده ده دوی اصلی مینه بیر تا تک تا چم توک بی.
اوز دل ده پروت مغروره ده الله پیلاو ده دولت پیلاو نو سی چی کی گی آقا با کی گی کارون خراب ده روزگار خراب ده.
او ده ایران پا خوزستان که ده اوبو ده کموالی پا هدف اعتراضونه نگده یوی اونی تا ورسیدل. پروانه تموزه اسدالله لودین هرکلای کوم. مخکې لدې چې دی او نورو راپورونو ته راشو، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، افغان دولت د سلسلې علي خیل د اختطاف په اړه له مخکې قضاوتونه ناسم بللي. چین افغانستان لپاره نوی استازی ټاکلی او د ایران په خوزستان کې د دو مظاهرچیانو وژل تایید شوی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغان سفیر دلور سلسلې علي خیل د اختطاف په اړه د پاکستان د کورنۍ چارو د وزیر څرګندونې ناسمې بللې دي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې تر اوسه تحقیقات نه دي بشپړ شوي، تورن کسان نه دي نیول شوي، خو وار له مخه قضاوتونه کیږي. په دې بیان کې چې پرون خپور شو دا هم ویل شوي دي چې د روغتون په راپور کې د اغلې سلسلې د روحي او جسمي شکنجې خبر ورکړل شوی. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید احمد د سې شنبې په ورځ وویل چې سلسله علي خیل نو اختطاف شوه او دا کیسه د پټکو د نوې ډیلی او کابل لوري جوړه شوې ده. د یو شمیر راپورونو لمخې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لور سلسله علي خیل د جمعې په ورځ اختطاف شوه، شکنجه شوه، بیا د بیهوشۍ په حالت کې پیدا شوه. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي چې د دې پیښې نتیجه او علت باید د دواړو هیوادونو د څېړنو په ترڅ کې معلوم شي. په څه باندې یوې اونۍ کې د کندهار ښار میرویس روغتون ته د ښار او شاوخوا ولسوالیو د جګړو له امله وو اویا جسدونه او نږدې 350 ټپیان وروړل شوي دي. د میرویس روغتون مشر ډاکټر محمد داود فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر ټپیان له درملنې وروسته رخصت شوي دي.
346 کسه زخمیان مشتره وړل شوي دي چې په دغه جمله کې 243 ملکي دي. تقریباً حدود شاوخوا 15 نوي کسه تر اوسه وسم بستر لرو، نور هدي کسان تداوي سوي دي او هغه بیرته رخصت سوي دي.
له تیرو لسو ورځو راهیسې د کندهار ښار په شپږمه، اومه، اتمه، نهمه او 15 حوزه کې او دغه راز ښار ته نږدې په شاوخوا ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. چین یو پخوانی ډیپلومات یوی شیاو یونګ د افغانستان لپاره د خپل نوی استازي په توګه وټاکه. شیاو یونګ په خوا په واشنگتن کې د چین د سفارت د سیاسي برخې مسؤل وو، بیا وروسته په قطر، اردن او ایرلند کې د چین سفیر وو. د چین د بهرنۍ چارو د وزارت ویاند ژیو لیجیان پرون په پکینګ کې خبري غونډې ته وویل چې چین هر وخت د افغانستان د سولې په چارو کې پراخې هڅې کړې دي او یوی شیاو یونګ به له ټولو لوریو سره ډیر ژر اړیکې ټینګې کړي. یو شمیر څارونکي په دې باور دي چې د پکینګ له لوري د داسې یو تجربه کار ډیپلومات ټاکنه په دې معنی ده چې چین غواړي د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته د افغانستان په قضیه کې پیاوړی حضور ولري. د افغانستان لپاره د چین د ځانګړي استازي په توګه په تیر یو کال کې لیو جیان کار کاوه. د پخوا په پاکستان، افغانستان او مالیزیا کې د چین د سفیر په توګه دندې ترسره کړې وې. د رومانیا په پلازمینه بخارس کې د هغو پوځیانو لپاره ځانګړي مراسم پرون ترسره شول چې په افغانستان کې په تیرو 19 کلونو کې پوځي ماموریت ترسره کړی دی. د دا مراسم له افغانستانه د رومانیا د ورسته یو 140 پوزیانو تر وتلو ورسته تر سره شول چې د رومانیا ولسمشر کلاوس یوهانس هم برخه پکې اخیستې و. له 2002 هم کال را په دی خو د رومانیا تر 2000 ډیر پوزیان په افغانستان کې ډیره و چې د نړیوال ځواکونو په ماموریت کې برخه اخیستې و چې په دې 19 کلن ماموریت کې 20 پوزیان وژل شوی هم دي. چارواکو د ایران په خوزستان ایالت کې پروند د مظاهرو په شپږمه د دو اعتراض کوونکو د وژلو خبر تایید کړ، خو ویل چې دا ځوانان بلواکونکو وژلې دي. بل ورته غیر رسمي راپورونه د امنیتي ځواکونو د ډزو پر مهال د لکتر لګه 50 کسانو د وژلو خبر ورکوي. دا اعتراضونه چې د اوبو د کمیدو په خاطر د خوزستان په لویدیځ کې پیل شوي سیاسي بڼه اوس خپله کړې ده. او د لیتوانیا ولسمشر یوالای هلاس لیکره چې په دې هیواد کې پناه اخیستل سختوي، خو درخواست ورکوونکي ژر د منلو یا نه منلو ځواب ترلاسه کوي. ولسمشر گیتاناس نوسیدا د لایحه په داسې وخت کې لاسلیک کړی ده چې له ګاونډي بلاروس څخه د اروپای ټولنې د هیوادو په لور د غیر قانوني کډوالو تګ زیات شوی دی. د لیتوانیا چارواکي وایي سږ کال شاوخوا 2000 غیر قانوني کډوال له بلاروس لیتوانیا ته داخل شوي دي چې له دې ډلې 1400 یوازې 13 میاشت ور اوښتي دي. خبرونه مو واوریدل. ک د خبرونه تر پای از موږ ملتیا وکړی دوه اونیز خبرونه هم درته لرو، بشری حقونه او د غراز ژوند په شیبو کې. اوس هم راځو د خبرونه د سر راپور ته. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وايي طالبانو د افغانستان حکومت او امنیتي ځواکونه له ازمایښت سره مخامخ کړي دي. د لوړپوړي جنرال د غراز ویلي چې طالبانو د افغانستان په نږدې نیمایي ولسوالیو کنټرول لري. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه پرې راپور لري چې جزئیات تر لاندې خبرتیا ورسته اوریدلی شي. د امریکا لوی درستیز وايي طالبانو د افغانستان نږدې نیمایي ولسوالۍ لاندې کړي، خو په خبره یې تر اوسه یې هیڅ مهم خار نه دی نیولی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په استناد جنرال مارک میلی ویلي طالبانو د افغانستان له 340 ولسوالیو څخه تقریبا نیمایي نیولې دي. ښاغلی میلی پرون په واشنگټن کې وویل داسې ښکاري چې طالبان غواړي په ټول افغانستان کې پراخې حمله وکړي خو بریالي به نشي. جنرال میلی زیاته کړه چې د وسلوالې ډلې تر اوسه د افغانستان هیڅ مهم ښار نه دی نیولی او افغان ځواکونه د لوی ښارونو د استوګنو د ساتنې په خاطر د تنظیم په حال کې دي. جنرال میلی ویلی چې تر 200 ډیر ولسوالۍ د طالبانو تر واک لاندې دي. د 13 میاشت ویلی و چې یو اتیا ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې دي. له افغانستانه د ټولو بهرنۍ ځواکونو د وتلو په حال کې د امریکا لوی درستیز د اندېښنه هم خوډلې چې د اوسنۍ جګړې د بریا لپاره د افغان ځواکونو شمیر کافي نه دی. خو نوموړي ویلي چې د طالبانو په تناسب د دې ځواکونو شمیر ډیر دی. دا لوړپوړی امریکایي جنرال چې د افغانستان د وضعیت د خرابوالي په اړه غږېده وایي د افغانستان اوسنۍ جګړه امنیتي ځواکونه او حکومت له ازمایښت سره مخامخ کړی دی. د ویلي د دغه ازمایښت لپاره طالبانو بریدونه ډیر کړي، زیاتې سیمې اعلان کړي، د بندرونو کنټرول خپل لاس کې اخیستی او یو شمیر ښارونه یې کلابند کړي دي. په همدې حال کې طالبانو ویلي چې د اختر په ورځو کې د دوی جنگیالي دفاعي حالت کې وو، خو له دې سره سره د افغانستان له ځینو سیمو له هغې ډلې د کونړ له غازي آباده پرون د طالبانو د یرغلیزو بریدونو خبرونه خپاره شول. دغلته ولسي استازو وویل چې طالبانو د ملي اردو یو مرکز نیولی دی. افغان چارواکي هم د طالبانو جګړو غوسه کړې دي. ولسمشر محمد اشرف غني د اختر په وینا کې وویل چې طالبان د سولې لپاره هیڅ ډول اراده نه لري. ښاغلی غني وویل دا سترک هغه مهال ورته ولګید چې کله د مصالحه علي شورا مشر عبدالله د قطر د غونډې جزئیات ورسره شریک کړل. طالبان بیا وایي دوی سولې ته نیت لري، خو ټینګار کوي چې لومړی باید د دوی او امریکا د دوهې هوکړه عملی شي. د هوکړه کې چې تیر کال امضا شوې د طالبانو د ټولو بندیانو خلاصون او له تورو لستونو د دوی د مشرانو د نمونو لری کول راغلی دي.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوس هم راځو د جګړې د زیانمن شو په اړه د سره صلیب یو راپور ته. سره صلیب په یو راپور کې وایي چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې له نږدې 50,000 ټپیانو سره مرستې کړي دي چې درملنه یې وشي. د نړیوالې کمیټې د جګړو پر ښکېلو لور یو غږ کړی چې د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. تفصیل یې له احمد شیبه راوړو.
د سره صلیب یا آی سی آر سی د راپور له مخې افغانستان په نړۍ کې د ملکیانو لپاره تر ټولو خونړی ځای دی او اکثر قربانیان ښځې او ماشومان دي. د سره صلیب راپور کې راغلي دي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د جګړو له امله د څه باندې 9,500 ټپیانو درملنه کې مرسته کړې ده. سره صلیب وایي چې په دې حساب هره ورځ په منځنۍ کچه 200 کسان درملنې ته اړتیا پیدا کوي چې اکثر یې سخت ټپیان وي. سور سلی په خپل راپور کې چې پرونی خپور کړ څرګندوي چې په تیرو شپږو میاشتو کې یوازې د کندهار ښار په میرویس روغتون کې د 2,368 کسانو په درملنه کې مرسته کړې ده چې دا کسان په وسلو زخمیان شوي وو. دا راپور د جنوري له لومړۍ د جون تر وروستۍ نیټې مودران غاړي. تر دې وروسته په کندهار کې جګړه سخته شوې او پراخ شوې ده. د کندهار ښار د میرویس روغتون مشر ډاکټر محمد داود فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې په څه باندې وی اونۍ کې د جګړې د شاوخوا 2,500 کسانو درملنه کړې ده.
په تیر لسو ورځو کې میرویس روغتون ته د جنگ له امله د مختلفو ساحو څخه لکه د میرویس مینه، زور شار، تورلسم حوزه، میر بازار، دند، دامان، کوتلی مرچا، ارغنداب، شاولی کوټ، دغه ساحو څخه 346 کس زخمیان مشتر اورسوی دي چې په دغه جمله کې 248 ملکی دي.
د سره صلیب په وینا په کندهار کې د سش کال د لومړی شپږو میاشتو په ترڅ کې د تیر کال همدې مودې په پرتله د ټپیانو شمیر یو پد زیات شوی. د افغانستان لپاره د سره صلیب مشر ایلوی فیلیون د جګړې پر دواړو ډلو شخ کړی دی چې د ملکیانو تشخورنې لپاره ډیر څه وکړي. شاغلی فیلیون زیاتوي چې د جګړو له امله د اوبو د سیستم بندېدل، د برېښنا قطع کېدل، پر روغتیایي مرکزونو او روغتیا پالانو بریدونه هغه څه دي چې د افغانانو ژوند نور هم سخته کړی دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان په شمالي پولو کې د طالبانو حضور د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونه پوځي اقداماتو ته اړ ایستې دي. تاجکستان له افغانستان سره په پولو کې 40,000 پوځیان ځای پر ځای کړی دي او ازبکستان او دغه راز ترکمنستان هم په ورته اقداماتو لاس پورې کړی. تفصیل په دې راپور کې وو.
سره لدی چې د قطر په دوحه کې د طالبانو او افغان حکومت د پلاو ترمنز د سولې په باب خبرې د اوربند له اعلامېدو پرته پای ته ورسېدې، تر څنګ د افغانستان په شمال کې وسلوال نښتې زیاتې شوې. چهارکند په بلخ کې یو له هغو ولسوالیو ده چې لیوی و نیرا په دی خوا د طالب وسلوالو تر پر لپسې حملو راغلې. د چهارکند ولسواله سلیمه مزاری وایي چې افغان ځواکونه د پاسون کوونکو په مرسته طالبانو ته اجازه نه ورکوي څو پر دغه ولسوالۍ واکمن شي. دی وویل چې له طالبانو سره په جګړه کې د افغان ځواکونو اساسي اړتیا د ځواکونو د نظامي تجهیز او په موقع د هوایی حملو ترسره کېدل دي. افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر په ګړندی کېدلو سره په بلخ، بدخشان او فاریاب ولایتونو کې طالبان هم له ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان سره په سرحدي سیمو واکمن شوي. له افغانستان سره د منځنۍ آسیا ګډه پوله لرونکي هیوادونه د رامنځته شوي وضعیت په اړه اندېښنه لري او د طالبانو دا حضور د خپلو هیوادونو امنیت ته بالقوه ګواه ګڼي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د جولای په 9 نیټه ولیکل چې په بدخشان کې د افغان پوځیانو پر پوستو د طالبانو د پرله پسې وسلوالو حملو په نتیجه کې 1,500 سرتیري تاجکستان ته وتښتېدل. ورځپاڼې لیکلي دغه وضعیت تاجکستان لپاره امنیتي اندېښنې راپارولي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په تازګۍ سره له افغانستان سره په 1315 کیلومتر پوله کې 6000 ځواکونه ځای پر ځای کړی دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی ولاروف هم ویلي چې هیواد یې حاضر دی څو په تاجکستان کې د امنیت خوندي ساتلو لپاره پوځي مداخله وکړي. هغه دا هم ویلي چې تر هغې به روسیه اقدام نه کوي چې د جګړې لمن د افغانستان له پولو بهر نه دا وختي. د ډیپلومات آنلاین مجلې په قول چې ازبکستاني چارواکو هم د طالبانو لخوا دغه هیواد ته د متوجه ګواښ له امله د خپلو هوایي او ځمکني ځواکونو ارزونه پیل کړې ده. د ترکمنستان نیو امنیتي چارواکي د ازادۍ راډیو مرکزي څانګې ته ویلي چې دغه هیواد له افغانستان سره په پوله په ماري ښارګوټي کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ اصلي سرحد بلل کیږي د تیارو او هلیکوپټرو په شمول نورې سپکې او درنې وسلې نصب کړي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت هم طالبان د سیمې امنیت ته ګواښ بولي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبان د نړیوالو تروریستانو په مرسته د افغانستان او د سیمې هیوادونو د امنیت په وړاندې اقدامات کوي. هغه زیاته کړه
طالبان تهدید جدی هم برای امنیت افغانستان،
طالبان هم د افغانستان او هم د سیمې لپاره جدي ګواښته. طالبانو کې نړیوال تروریستان شامل دي او عملا د افغانانو په وړاندې جنګیږي.
په همدې حال کې د طالبانو ډلې ویلي چې د منځنۍ آسیا هیوادونو لپاره ګواښ نه بلل کیږي. د یاد ډلې یو ویان زبی الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې د منځنۍ آسیا هیوادونو سیاستوال دي باید په افغانستان کې د خپلو هیوادونو له پولو سره د طالبانو له حضور اندېښمن نه وي. مجاهد زیاته کړي چې دوی د ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان د پوله ساتو ځواکونو چارواکو سره په اړیکه کې دي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي ډیر ژر به په شمال کې له منځنۍ آسیا سره سرحدي سیمې د طالبانو له وجوده پاک شي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان زیاته کړې په شمال کې د طالبانو د ځپلو او د سرحدي سیمو د بیا نیولو په مخه یو پوځي طرحه جوړه شوې او ډیر ژر به عملي شي.
د افغانستان په شمال کې پاتې کیږي. دغلته د کندوز بې ځای شوې کورنۍ له حکومت غواړي چې سیمې ورته له امنیتي پلوه خوندي کړي. دوی وایي چې د بې ځای کېدنې پر مهال ډېرې ستونزې ګالي.
په کندوز ولایت کې بې ځای شوې کورنۍ د خوراکي او غیر خوراکي توکو تر څنګ د سرپنا او د روغتیایي خدمتونو له نشتوالي سره مخامخ دي. اوس مهال زیات شمېر بې ځای شوې کورنۍ د کندوز د تودوخې په 40 درجې ګرمې هوا کې په آزاده فضا او یا هم د کوډولو لاندې په ستونزمنو شرایطو کې ژوند کوي. د کندوز ښار اړوند د زاخیلو د سیمې اوسیدونکی 50 کلن اختر محمد چې د جګړو له کبله له خپلې سیمې بې ځایه شوی وایي
دغلته و دا ګرمۍ ته پراته ته وضعیت خراب ده. پخوا د حالات نن بهتره دی، خدای د شوروي د وخت نن بهتره دی، د استاد رباني د وخت نن بهتره ده. دغه وخت کشتار کشتار دی. ابل ورځې د داخلو کې هغه مخکې چې جنګ ولګیا دی، زموږ درې همسایه دوه نفره شهیدان دي، څو خبر هم نه دي. هغه ټپیان و صاحبای چېورله شهیدان سوي و.
15 کلن حضرت ګل چې له خپلې 14 کسیزې کورنۍ سره د دورې سر ښارګوټي کې د عمومي سړک تر غاړې د خیمې لاندې ژوند کوي وایي چې روان حالت له بېوزلۍ او نیستۍ سره مخامخ کړی دی.
کورم په خط باندې و، بس دغه هره شپه به ور د جنګونه به و، هغه به کور مې راوویست راغلم دورې سر ته. اوس دلته پروت یم وروره، د الله په هیله او د دولت په هیله. نو څه چې کیږي هغه به کیږي. نو امنیت نشته وروره، جنګونه دي، کارونه خراب دي، روزګار خراب دی، نشته.
دغه بې ځایه شوې کورنۍ وایي چې دوی د رفع حاجت او د ځان پر مینځلو لپاره ځایونه نه لري او له امله یې ماشومان او لویان په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي دي. 40 کلن الف دین په دې اړه ازادۍ روډې ته وویل
دا جامع په وجود کې د 15 ورځو نه حمام شته، نه اوبه شته، نه نوې آله شته چې ځان پرې مینځي. حمام وکړي، یو غړپ یخې اوبه چښتنان نه دي. یو ته سوال کوه، بل ته سوال کوه، دا د اوبو نیستي، دا ګرمي، دا د سوري نیستي. دا تاسو خپله په سترګو مشاهده کوئ، کامرا راوړئ، د سیورې وګرځوی.
د کندوز ښار د درېیمې حوزې اوسیدونکی 40 کلن محراب الدین بیا د جګړې له ښکېلو خواو غواړي چې جګړه ودروي تر څو بې ځایه شوې کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته ستنې شي.
ډېره ګرمي ده، بې درکه ګرمي ده، بل دغه اقتصادي ستونزه ده. بعضې یو شی لري، بعضې نه لري. دغلته پراته دي که سبایي مثال وخوري، غرمې ته مثال شی نشته، د شپې ته شی نشته. موږ د پرېدې حکومت نه یم چې خدای پاک د دواړو ته هدایت وکړي چې دا جنګونه بس کړي او هر مؤمن مسلمان خپل کور ته لاړ شي.
خو خو په کندز کې د عامه روغتیا چارواکي بیا وایي چې هر ورځ د دوی سیار روغتیایي کارکوونکي بې ځای شوو کورونو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. هڅه مو کړه چې د کندز روان حالت په اړه د دې ولایت د امنیتي چارواکو نظر هم راواخلو، خو سره له ډیرو هڅو په دې اړه څوک خبرو کولو ته حاضر نه شول. د دې ولایت د چارواکو د معلوماتو له مخې په نوموړي ولایت کې د جګړو له امله 2000 کورنۍ بې ځایه شوي دي او له دې شمېر څخه پر څه باندې 5000 کورنۍ مرستې ویشل شوي او په پاتې کورنۍ هم مرستې ویشل کیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه مقاله او تبصرې خپرې کړې دي.
تو آسترالیایی ورځپاڼو او آنلاین خبرونو په افغانستان کې د آسترالیا د سفارت د بیا پرانستل کېدو د احتمال او د غراز له افغانستان او آسترالیا ته د هغو افغان ترجمانانو د بیولو په اړه لیکل خبرې کړې دي چې له آسترالیایی پوځیانو سره کار کړی دی. د آسترالیا اس بی اس خبری سرویس لیکلی آسترالیا په دې غور کوي چې خپل ډیپلوماټان بیرته افغانستان ته ولېږي. استرالیا څخه کم یو میاشت وړاندې وروسته لدی چې امریکا اعلان وکړ چې ټول ځواکونه له افغانستانه باسي، له کابل څخه خپل ډیپلوماټان وایستل. د اس بي اس د راپور لمخه امنیتي شنن کې وای استرالیا باید ډیر ژر بیرته افغانستان ته ډیپلوماټان ولېږي. د دې خبرونه پر اساس داسې راپورونه شته چې حکومت هم په دې غور کوي چې په افغانستان کې طالبان لنیږدې وڅاري. د دې خبرونه لبخې د استرالیا حکومت پر راتلونکو څو میاشتو کې په څو پړاوونو کې د خپلو ډیپلوماټانو پر بیرته لیږلو غور کوي. له افغانستان وروستي استرالیایي ډیپلوماټان د جون په 13مه ووتل. کانبرا ټایمز ورسپانې هم په دې موضوع لیکنه خبره کړې. د ورسپانې د استرالیا د صدر اعظم سکاټ موریسن په قول لیکلي چې استرالیا به وروسته لدی چې د امنیت په اړه ډاډ ترلاسه کړي خپل ډیپلوماټان سمدستي افغانستان ته ولېږي. د په پلازمینه کانبرا کې خبریالانو ته وویل تل دې ته تیار دی چې خپل ډیپلوماټان کابل ته ولېږي خو چې شرایط برابر شي. ای بی سی نیوز شبکې بیا په خپل وی پانه کې لیکلي چې استرالیا په دې غور کوي چې افغانستان ته الوتکې ولېږي څو هغه افغانان استرالیا ته راولي چې په دې هیواد کې له استرالیایي پوځیانو سره کار کړی دی. د دې وی پانه پر اساس تر اوسه پورې 300 افغانانو او د هغو د کورنیو غړو ته د استرالیا ویزې ورکړل شوي او 250 تنه په الوتکه کې استرالیا ته راوستل شوي دي. استرالیا یو له لمړنیو هیوادونو څخه و چې له افغانستان څخه خپل ټول محارب ځواکونه تر 2014 کال وړاندې وېستل. د دغه هیواد پوځیان په اورزګان ولایت کې میشول. په وروستیو کلونو کې د دې هیواد لږ مېر پاتې پوځیانو افغان امنیتي ځواکونه روزل.
د میدان ورداګو د ولایتي شورا غړي او ولسی استاذ وای چې د غلطه امنیتي وضعیت خراب شوی او جګړې اوس د میدان خار شاو خواڅن رو تر رسیدلې. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د پلازمینې په څنګلوري ولایت میدان ورداګو ولایت کې د ولسی خلګو نارامه ژوند په دغه ولایت کې د یو شمیر ولسوالۍ تر سکوت راورسته جګړې اوس د میدان شار تر څنډو را رسیدلې دي چې د یادو جګړو لویری ګڼي کورنۍ د خپل سیمو څخه بی ځای سوي دي. و دیرش کلن سامیا د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان شار اوسیدونکي دي چې د روانې جګړې پر مهال خاوند و جلسوي او د جګړې لامل مرکز میدان شار تر کډه سوي ده. دا وای د کرایې په کور کې د خپل نوو ماشومان سره ژوند کوي او کور یې د روانو جګړو پر مهال ټول تخریب شوی دی.
جنگونه مالونه تباشه دي، کور مون تباشه دي، در په دارې دي، کور مون خاک بسار دي، کور مون دسه تیتو پاراک دي، کور مون دسه لوټه لوټه ده، شامون ته لانی دي، ولا کوم چیرې وستلیم.
د دغه ولایت اوسیدونکو وای لوی خوا کورونا لبلی خوا وچکالی او اوس به روان جګړو په مخه کړی دي، چارام ژوند کولو ته نه پریږدي. دی وای د هر څه کاروبارونو په ټاپه درولې او زیات شمیر خلک بیکاره سوي دي او د خلکو اقتصادي وازه هم ډیر ورسره کمزوري سوي ده. دوی دولت خواست کوي چې مرستې دي ورسره وکړي. لړلې شمس الله چې تازه د جګړو لامل را بي ځای سوي دي ازادي راډیو ته وې
نومه شانس ده د جنگ دغه کښې راغلم پولات خاننه له خطي اول دغه دوی څه مشکلات لرو دا وسالت تلینوسو چې څنګه د کور څنګه می پوسټه ده
زده غلط راغلی چې دولت نه دا خیش غوړم چې موږ ته کومک ورسی موږ ته مرسته ورسی موږ باید دولت نه دا علمین وو خو خاص کوم خواته لاشه دغه مل پوسیدین کی جامدغه کلی جامدغه ولایت سنډل بل بل کار راغلی ما کومک غوړم نه دولت نه خا ډیره جدي غوښتنه کو چې خلکو سره غاسی که د کومک ونه سیخه چې خور غری مړل قربه ټول تباد
د میدان وردګو ولایت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د ریاست د معلوماتو پر اساس چې په دغه ولایت کې په دیوروسیو کې د جګړو څخه زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په تېره جون میاشت کې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت نرخ، جلریز، جغتو، سید آباد او چاکو ولسوالۍ په بشپړه توګه له افغان دولت څخه ونیولې. له دې سره د دغه ولایت د ولایتي شورا مسؤلین هم وایي چې د دغه ولایت امنیتي وضعیت اندېښمن کړی دی. د یادې شورا مرستیال شریف الله وتک وایي چې وسلوال طالبان اوس د مرکز میدان ښار څخه په 200 یا هم 300 کیلومتري کې شتون لري او د افغان پوځیانو سره په جګړه بوخت دي. دی وایي که مرکزي اداره د دغه ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي نو ناوړه پایلې به ولري. خو د دغه ولایت امنیت قمندان مصطفی معیار بیا خلکو ته د امنیت ته ډاډ ورکوي. نوموړي وایي په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو په وړاندې پوره امادګي هم لري او نوي امنیتي پوستې او درنې وسلې هم په کمربندي سیمو کې ځای پر ځای کړي دي. مایار وای په تیرې وونه کې وسلوالو طالبانو ته په دغه ولایت کې درنه مرګ جوړ لاړولې ده او د هر برید په وړاندې غاښماتونکي ځواب ورکړی دي.
دشمن پر هغه اندازه باندې قوي نه دی لکه تبلیغات کې کوي. دشمن ماته خوړلې ده، دشمن ضربل دی ده او دشمن هیڅ توان منی دی نه لري چې ولایت په صدر باندې حمله وکړي. ولایت څخه سره مالای کی وړاندیز می هم دار شي ټول د ولایت مسؤلین خپل نورمال ژوند ته ادامه ورکړي. امنیتی ځواکونه مو وشتي ورته د دشمن په مقابل کې په میړانه ولاړ دي او درېدلې دي. دشمن په دغه یوه هفته په جریان کې څومره تلفات لري تاسو په خبر وایه.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان چارواکو د دغه ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. افغان دولت په میدان وردګو ولایت کې د مرکز میدان ښار ته څنګه اوس مهال درې ولسوالۍ دای میرداد، لومړی حسابي سود او دوهم حسابي سود تر خپل ولکې لاندې لري. د ولایتي شورا مسؤلین او مدني فعالین وایي که د میدان وردګو ولایت امنیتي وضعیت خرابیږي نو ورسره به په پلازمینه کابل کې هم امنیتي وضعیت خراب سي. دوی له مرکزي ادارې غوښتنه کوي چې د دغه ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق
ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د ایران په خوزستان ایالت کې لنګدې یوې اونۍ راهیسې مظاهره روان دي. دا اعتراضونه د دې ایالت په لویدیځ کې د اوبو د کمیدو لپاره پیل شول او د خوزستان په ختیځ کې بیا سیاسي بڼه خپل کړه. تفصیل له احمد شیبر ناورو.
یو شمېر مدني فعالانو او ټولنو د ایران د دولت پر چلند چې د اعتراضونه یې ځپلې دي سخت انتقاد کړی دی. فرهنګیانو، مدني فعالانو، ښوونکو او د متقاعدینو ټولنې په بیلابیلو خبر پاڼو کې د دوی په وینا د خوزستان د ځپل شویو او ترپوز رسیدلو وطندارانو ملاتړ کوي. د ایران لپاره د ازادي راډیو څانګه فردا په یو راپور کې څرګندوي چې د حواله تودېدو سره د ایران په ډیرو سیمو کې په دوامدار ډول د برېښنا د قطع کېدو په خاطر اعتراضونه پیل شوي دي، خو په خوزستان کې د اعتراضونه پراخ دي او پرله پسې دي. اعتراض کوونکي د ایران په بیلابیلو شعارونو کې د ایران د مشرتابه او نظام پر ضد شعارونه ورکوي. په خبرو شوی ویډیوګانو کې ښکاري چې امنیتي ځواکونه له مظاهره چانو سره خشونت کوي او پر هغوی ډزې کوي. کومې ویډیوګانې چې په خواله رسنیو کې خبرې شوې دي د خپلواکو سرچینو له لوري نشي تاییدېدلی. په خوزستان کې عربان ژوند کوي چې استوګنه هر وخت له زیاتی او انزوا شکایت لري. دوه کاله مخکې هم په خوزستان کې مظاهرې وشوې چې بیا د ایران نورو سیمو ته وغځېدې. فرانس پریس اژانس خبر ورکوي چې د ایران حکومت د اوبو د کمبود د ارزونې لپاره خوزستان ته د چارواکو یو پلاوی واستاوه. د ایران دولتي تلویزیون بیا د چهارشنبه په ورځ د سپاهي پاسداران د ټانکرونو یو اوشت کاروان ښکاره کړ او وی ویل چې خوزستان ته اوبلیشتوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د رواني میاشتې په پیل کې ویلي وو چې ایران له وی بي ساري وچکالی سره مخامخ دی. په ایران کې د تیر کال په پرتله 25% کې ورشتونه کم شوې دي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په کابل کې اتنیمه بجې شوې په موکړې لاندو خبرونه ته د افغانستان د بهرنی چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور سلسله علي خیل د اختطاف په اړه د پاکستان د کورنۍ چارو د وزیر سرګندوري ناسمې بللې او هغه یې له وخت مخکې قضاوتونه یاد کړی دي. په څه باندې یوې اونۍ کې د کندهار ښار میرویس روغتون ته د ښار او شاوخوا ولسوالیو د جګړو له امله و او یا جسدونه او نږدې 350 ټپیان وروړل شوي دي. دا په داسې حال کې د چسره صلیب ویلي یوازې دوی په تیرو شپږو میاشتو کې د جګړې نږدې 50,000 ټپیانو درملنه کړې ده. چین یو پخوانی ډیپلوماټ یو شیو یونګ د افغانستان لپاره د خپل نوي استازي په توګه ټاکلی دی. د رومانیا په پلازمینه بخارست کې د هغو پوځیانو لپاره ځانګړي مراسم پرون ترسره شول چې په افغانستان کې په تیرو 19 کلونو کې پوځي ماموریت ترسره کړی دی. په افغانستان کې د دغه هیواد شاوخوا 20 پوځیان وژل شوی دي. چارواکو د ایران په خوزستان ایالت کې پرون د مظاهرو په شپږم ورځ د دوه اعتراض کوونکو د وژلو خبر تایید کړ، خو ویل چې دا ځوانان بلواکونکو وژلې دي. او د لیتوانیا ولسمشر یو لایحه لاسلیک کړې ده چې په دې هیواد کې د پناه اخیستنه سختوي، خو غوښتنلیکونکي به ژر د منلو یا نه منلو ځواب ترلاسه کوي. زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري کې غواړي چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولې زموږه وی پانه ته ورشي پاتې ده ازادي رادیو ډاٹ کام. اوریدونکو مخکې لدی چې دو اونیزو پروګرامونو بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې درته خبرو کو، راځو یوې بلې اختریزي موضوع ته. په کندهار کې ماشيني یا کمپیوټري غاړو د کندهاري لاسي خامکي غاړو بازار خراب کړی دی. کندهاري غاړي چې د دې ولایت د خزو مشهور لاسي صنایع بلل کیږي د خوخیو په ورځو په ځانګړي توګه اخترونو کې ډېر اغوستل کیږي، خو اوس د غاړو جوړونکو وایي چې د وی لاسي خامکي غاړي جوړول میاشتې میاشتې وخت نیسي، خو ماشيني حقې بیا ډېر ژر جوړيږي. په دې اړه دغه راپور درته لرو، پسې اونیز خبرونه مهیروي.
فرشتہ د کندهار شهر وسیدونکو ده د پشاره ولسوالی کې شوزو ته کنداري لاسي خامکي غاړي په مزدوري ورکوي او بیا پر دکاندارانو پلوري. دا وایي اوس چې ماشيني غاړي بازار ته راغلي خلک لاسي غاړي نه رانيسي، ځکه د ماشيني غاړو به یکشته دي خو د لاسي غاړو به لوړي دي.
اوس اتر خلک کمپیوټري غاړي رانيسي، ځکه کمپیوټري غاړي تر لاسي غاړو ارزانه جنو، ځکه ډیر خلک په ودونو کې لا کمپیوټري غاړي رانيسي، لاسي غاړي ګراني هم جنو، ډیر خلک کمپیوټري غاړي رانيسي، لاسي غاړي اوس ډیر نه خرڅيږي.
نجيب الله چې د کندهار شهر د لاسي غاړو په یو مارکیټ کې غاړي خرڅوي وایي لاسي غاړي په کندهار کې د میرمنو لپاره د کار یو ښه فرصت دی او لدې لاري ډېرې میرمنې خپل اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. د نجيب الله په وینا سره د دې چې د کمپیوټري غاړو بازار ګرم شوی، خو د لاسي غاړو مینوال لا هم په ګرانه بیا د غاړي رانيسي او علاقمندان یې زیات دي.
په تلیفون رقم پر کومارسنه کیږي چار پنځه چابات دي بس پر پښښ موږ خپل ماشینین لږه مده ټول لاسي د مارکیټ د لاسي غاړو یا لاسي غاړو خو ته خپل ځان ته خپل ځای لري. هغه ډیر وخت د کندهار صبر دوه دي خلک یې اغوند ماشینی غاړ په دې باندې کم تاثیر نه ساتي، ولې دا ډیر وخت دی غاړ خو موږ داس کو چې چکران اور بیا موږ شوز تر کوه غاب سره موږ شوز ته به سیر کوه خامو کو نه کې سادي و دې ته موږ سر سر سنیش دوه کندهار شنه ول سوالی کیم سایلمن تم دې ګریم شې زره دا نو ته دای نه مل موږ وی تر کوه غل سنور تر کوه دار تم دې
د ماشینی غاړو د یو کمپنی مشر رازیه حیدری منی چې ماشینی غاړو پر لاسي غاړو اغیس کړي. د دې په وینا دغه غاړي په لند وخت کې جوړیږي او په مناسبه به خرڅيږي، خو په خبره اوس هم لاسي غاړو خپل ارزښت ساتلی. دا وایي هغه کسان چې د کنداري خامکی غاړو سره علاقه لري او اقتصادي حالت یې شنوي هغه مجبور دي چې ماشيني غاړي رانیسي، ځکه دغه غاړي لا 100 افغانۍ څخه تر 2000 افغانۍ پورې په شخامک سره پلورل کیږي. د غیب خبره د یوې لاسي غاړي جوړول شاید تر شپږ میاشت پورې وخت ونیسي چې قیمت یې له 1000 افغانۍ تر 6000 افغانۍ پورې رسیږي، خو ماشيني غاړي کولای سي په 40 ساعتونو کې جوړ شي.
یک فرد که واقعا علاقه مند و دوست
یو کس چې د خامکی غاړو مینوال وي خو درانیول توان یې ونه لري، موږ کولای سو له 8 تر 10 ساعتونو پورې په ښه کیفیت او مناسبه بیه خامکی غاړه ورته برابر کړو.
کیفیت خوب با قیمت خیلی مناسب.